سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لاز ریډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. په یو بل راپور کې مو بیا له دې خبرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو کمیسیون نه وخت تیر دی او د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو پریکړه په خپل ځای ده. خو تر دې هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هر اړخیز اصلاحات را نشي، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو له نتیجې هم بده وي. د اسرائیل صدر اعظم ومنله چې د اسرائیل پوځ وړمه ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر دا رد کړه چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هر اړخیز اصلاحات را نشي، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو له نتیجې هم بده وي. سرور دانش نن په کابل کې د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په څرګندونو کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په پایلو کې ځنډ او د دواړو کمیسیونونو کمزوري او ناندریو د افغانستان د دولت او خلکو حیثیت او اعتبار ته ډېر زیان رسولی دی. اوس د ملي یووالي د حکومت مکلفیت دی چې هر اړخیز اصلاحات پلي کړي او د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخه ونیسي. که نه په راتلونکو کې د ولسمشرۍ انتخابات به د ولسي جرګې د انتخاباتو په نسبت له بدتره برخلیک سره مخامخ شي. ښاغلي دانش په دې اړه چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې څه ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده څه ونه ویل، خو د دواړو کمیسیونونو غړي د غوراوي د یوې اوږدې پروسې له لارې چې د جمهوري ریاست چارواکو هغه یوه ډېره دقیقه ملي پروسه بللې وه غوره شوي دي. هغه مهال هم د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نویو غړو پر ټاکل کېدو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او فعالانو انتقاد کړی و چې دوی د وړتیاو په اساس نه دي غوره شوي او نشي کولی چې انتخاباتي چارې سم مدیریت کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې میاشتې په تیریدو تر اوسه د ولسي جرګې د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او د کابل د اعلانولو په اړه هم د نن او سبا خبره کړې ده. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه چې وخت ډیر تیر شوی او د کابل د ټولو رایو د باطلولو په اړه د دې کمیسیون پریکړه په خپل حال پاتې ده. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په جوند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شپاړس تنه وسلوال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه شپاړس تنه وسلوال تروریستي داعشیان چې و دا د بهرني اتباع و او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې دي نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسلوال د کومو هیوادونو اتباع دي. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان ووژل شول. د دې قلو اردو له خوا نن په یوې بلې جلا خبر پاڼه کې په یو هوایي برید کې د بلخ د زارې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال قاري قدرت الله سره د هغه د یولسو ملګرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان سترې محکمې د پولیسو پر یو پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له کبله ځنډولی دی. دو کسیز قضایي هیئت به د خضر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغه د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شوی و چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص شو چې هغه په شیزوفرین ناروغۍ اخته دی. په پام کې وه چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اسرائیل پوځ وړ مورس په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغه د دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته وویل چې هوایي ځواکونو شپږ دېرش ساعته مخکې د دمشق په هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. نتنیاهو وویل دغه وروستي بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې موږ له پخوا زیات په سوریه کې د ایران د کړو وړو په وړاندې هغه څه چې ژمنه مو کړې ډېر قاطع یو. په سوریه کې د اسرائیل د ښکېلتیا په اړه د نتنیاهو دغه څرګندونې په عام محضر کې ډېره سابقه نه لري. د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې د اسرائیل جنګي الوتکو د جمعې په ورځ د دمشق پر هوایي ډګر څو مزایل توغولي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا یې ډېر راغورځول شوي دي. د سوریې د صنعا خبري اژانس ویلي چې یو مزایل د دمشق په هوایي ډګر کې د وسلو پر یوې ډیپو لګېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر دا رد کړ چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره یې د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي او وایي هیڅ داسې څه نشته چې د پټ کړی وي. ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې پرون ناوخته له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پوسټ راپور ورکړ چې ټرمپ ډېر له خپلو حدودو وړاندې تللی او له ولادیمیر پوتین سره یې د خبرو جزئیات پټ ساتلي دي. د ورځپاڼې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې په یوه مورد کې په 2018 میلادي کال په هامبورګ کې ټرمپ له خبرو وروسته د ژباړونکو نوټونه ترې واخیستل او هغه ته یې وویل چې په دې غونډه کې د شویو بحثونو په اړه به نورو چارواکو ته څه نه وایي. ټرمپ د 2008 کال په جولای کې په هلسنګي کې له پوتین سره دوه په دوه غونډه کې دا هم ویلي وو چې له هغه سره ډېر ښه بحث درلود. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د تړلو دروازو تر شا د خبرو جزئیات ولې نه په ډاګه کوي وویل د داسې خبرې کړي لکه هر یو ولسمشر چې کوي. د ده په وینا موږ د اسرائیل او د دې هېواد د امن کولو او په ډېر نورو مسایلو خبرې وکړې او داسې کوم څه نشته چې دی پټ وساتي. د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له روسیې سره د ټرمپ اړیکې هغه موضوع ده چې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د جنایي تحقیقاتو په اصلي محور کې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه او موضوعات لرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی.
نه تنها از نتایج آن خبری نیست، بلکه در سایه اتهامات تقلب، تخطی و فساد اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان زیر سوال رفته است.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د لغوه کولو پریکړه اوس هم په خپل ځای ده.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
پخوانی تصمیم اوس هم تعلیق کده او لغوه شده نه ده. که شفافیت تامین نشي ستونزې نه حل وي او زموږ تصمیم به په خپل ځای وي.
د شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشان جرګوي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل نورین سره مخ شي.
پیغام به د داخلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په اړه بحث کول او یا تصمیم نیول ته د افغانستان لپاره د غوړ نورین بحث دی.
در هم راپور درکو چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلی او قضایي سکتور لا هم لننګونو سره مخ ده. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو اوریدل شي. د هم د خبرونه د سرموزو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سرور دانش د یک شنبه پر ورځ د حقوقي مرستو د ملي کنګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولی چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسیونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي، د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ یې د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته خبرې کولې، ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف دی ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. دوی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالیدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي، د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تیرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي، نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه له هغې وروسته مخ په ډیرېدو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار وروسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسیون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه د دې کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي، دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زموږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پوښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت تیر دی او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هرې ورځې په تیرېدو سره وخت له لاسه ورکوي او باید ثابته کړي چې شفافیت رامنځته کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی او ویان علي رضا روحاني خبرداری ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
دوبل زمان پخانه تصمیم اوس هم تعلیق کده و لغوه شده نده. که شفافیت تامین نشی، ستونز ناحل بی و واقعی رای لغیر واقعی رای و بیل نشی، زمان تصمیم با پخپل زای بی. کمیسیون باید وخی چه دغه موارد رعایت کړي سو مون بیا پخپل پریکړه تجدید نظر وکړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو څلورو اونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا اونۍ واوښتې او نتایج تر اوسه هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخښنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات لغوه اعلان کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته چې پاکې او ناپاکې رای به بیلې او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دي ورسپارل شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د انتخاباتو په اړه یې د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسي جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
فکر نه کړم چې په دې اړه باندې کومه ستونزه مشکل شتون ولري. کابل د ابتدایي لیست په اړه باندې تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي او اوس په دې باندې کار روان دی تر څو د نن ورځې په لړ کې د کابل ابتدایي پایلې هم اعلان شي.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې له دې چې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له خبرو او څرګندونو مو خبر کړو، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو د سرغړونې تورونه سم نه دي او نوموړی په هیواد یو مین او ملي شخصیت دی. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریښي او په سمو کسانو تور پورې کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقونو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمان او د موضوع نور تفصیل.
ورسته له هغې چې د بشري حقونو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکی وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو یې وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلي تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد، د افغانستان د خلکو د
خاغلی بارکزی وای د ملی وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډیرې دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقونو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکي بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانې درلودې او خلک یې ځورول. په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وي او ورته ویلي وه که چیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وژني. د بشری حقونو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د ښاغلي خالد د محاکمې اراده نه لري او دغه هیواد سره یې مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقونو نړیوال سازمان دغه شان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشري حقونو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګڼي.
ویلي به و چې ټول هغه جنایتکاران د جنګي د افغانستان چې و یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته سر وکړي. هغه وخت چې دا نوی مقرر شو ویلي به وایي چې ولې یو جنایتکار جنګي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصی یا سیاسی تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوي دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشري حقونو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2013 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یادې محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپلو څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورنو کسانو نمونه افشا کړي دي.
تاسو لازم دی ریډیو څخه مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې ځنی غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبري باید د افغان حکومت او ملت نه پټ نه وي او کننو هیواد بل یو بل نورین سره مخ کړي. دوی د خبري د یک شنبه پرځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د نور تفصيل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي، هر ډول خبرې او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث دی. باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د استخدام ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې ځینو غړو له دې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې له لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ. ښاغلی داودزی په خپل دغه څلور ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد له یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ښاغلي داودزی سره د پاکستاني چارواکو خبرې هیله بخونکې وې. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودند، اونا به ای عقیده بودند که
دو بل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست او پوز ترمنز ده افغانستان ده سول او ثبات آروند یو همغگی رامنسته شوه او لسیاسی پلاوه عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیشی ده افغانستان ده سول پگته زمینه برابرشی
به نفع صلح افغانستان.
خاغل قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل رپورت هم د سولې په تړاو لرو. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییزو لوپاړو ښکېلتیا تازه حد څو ګمانونه رامنځته کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې د دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریځ ته په اشاره سره وایي تر هغې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د نور جزئیات رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر بریده وي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه عبداللطیف نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي په وینا باید دغه رول منفي سیالیو ته لاره هواره نه کړي.
اگر این مدیریت اصلی
هغه وای کچیر د افغانستان او نړیوالو همکارانو لوري مدیریت ته پام وسی، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو ګډون به د افغان سولې لپاره په ګټه وي او کچیر یې خه مدیریت نسی، زما په باور نیابتي جنگ او سیالي به رامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیات ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو کو سفرونه زیات سوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ایز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاکار د زلمی خلیلزاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستاني او افغان چارواکو سره وویني. له بلوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یکشنبې په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسېدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حال کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې مهال مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلی، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده دغه موضوع ته په کتو وایي تر هغه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د ګاونډیو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړې توګه د سولې په پروسې باندې به نوي لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسی تر هغې چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله وي خواته نسی. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلی اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغېزمن کړی دی. د نور تفصیل د ناجیې صاحب په راپور کې
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد مستنده اداري
لا هم فساد نام نه و. د بشري ظرفیت کمښت، دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، له کاره لوېدلی اداري سیستم، د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو نه حضور له هغو ستونزو دي چې د عدلي او قضایي خدماتو په وړاندې له شته خنډونه دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت، د څېړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ دېرش میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسېږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام، د 300 تقنینی اسنادو تر لاس لاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه څارنوالي په ښه لورې روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو نو کې اړیکې د لامل شوی چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. دا خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیدلې.